پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې خبری خبرونه کې مودرته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو پایل به په خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندېښنه وښودل شو دغه سازمان مرستيال امینی محمد وویل ملګری ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چوپه کې صحرایي وژنې خپل سری نیول زندان او زوربل شامل دي په ښکاره غندي هغه ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقوقو خوندي شي د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغان نجونو پر وړاندې د خونځیو تړل دوی ته د منلو نه دي په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې وویل نږدې 400 ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونی متوسطه او لیسوته نه پریښودل کېږي هیڅ اگر مګر نشته متحده عربی امارات د اقدام او د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسي ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو ورنه بولی سفیر لانا زیاته کړه چې لټولنیز ژوند د افغان مرمنو او جنونو بهرون مول دا پډګه کوي چې تاوتری خواله چرنګ بڼې خپلوي د متحده عربی اماراتو د لوړپوړي ډیپلوماټي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي طالبانو دا نړیوالو له فشارونو سره سره د جنونو خوندزي نه دی پریخي خو ژمنی کړی دی چې د پرانیستلو لپاره کار روان دی د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې تهران ته د خپل سفر په ترڅ کې د او ایرانی چارواکو د یو باثباته اصولې ز افغانستان لپاره پر خپل ژمنو هڅو ټینګار وکړ محمد صادق تیر شپه په ټویټر کې ایران ته خپل سفر ګټور بللې او ویلي چې له ایرانی چارواکو سره د سیمې د امنیت اسوبات او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د همکارۍ او د پیاوړتیا په اړه هوکړه ته رسیدلې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبد اللهیان تیر شپه شنبه پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره په کتنه کې اعلان وکړ چې ایران د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو فوقلاده او غونډي تر سراوي ته چمتو دی تیر اکتوبر هم په تهران کې د افغانستان ګاونډیو په دغه هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو جامع حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه او سپین مړۍ وایي په کریمیا کې ایرانیان په مستقیم ډول روسي سره په اوکراین کې د برید لپاره د بی پلوټ الوتکو په کارولو کې ښکېل دي سپین مړۍ د اکتوبر په شلم وویل چې ایرانی پرسونل د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا کې مستقیما په ډګر کې ښکېل دي او د روسیې له ځواکونو سره مرسته کوي چې د ایرانی جوړ بی پلوټ الوتکو په مرسته په اوکراین باندې بریتونه وکړي د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی خبریالان ته وویل ایران یو نسبتا لږ شمیر ایرانیان کریمیا ته د روزونکو او تخنیکي ملاتړ په توګه استولي او روسان په خپله د ډرون کنټرول په غاړه لري تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال سیما بهوس د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د خوځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده په دې اړه چې په دغه نړیوال سازمان کې په دې ناسته کې به د افغان خوځو سره څومره مرسته وشي موږ وړاندې په خبرونه کې په راپور لرو د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو استاد د پنجاب په پوهنتون کې نادرکه شوی دی دا چې ولې وړاندې په خبرونه کې به درته وایو د ارزګان کندهار لار د کوچنیو موټر لرونکو له لوري تړل شوې ده موټروانان یې زموږ خبریال ته داسې خپل شکایت وړاندې کړی دی
موږ شپږ نفر وړو موږ سره ولس خوشاله دي اوس چې تیل په 200 شلو پی دی دی وایي ته څلور کاسه ویاسه تر و لازره په تیرو سوځي
کونړ کې هغه ولسوالۍ ته ورځو چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو سنگر و
دغه باندې پلانګرا کړی دی چې څه د نبره څلور سو شهیدان ورکړی شوی دي او ډېر بے وس دخل دي یتیمانان
د اوکران په مسایلو به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په دې خبري خبرونه کې موز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د دغه سازمان د خزو اچ ای وی رئیس سیما بهوس د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت پاړه په پرانیستي بحث کې ویلي چې په افغانستان او یو شمیر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونه د بودیجی له سخت کمښت سره مخ دي. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنو و اویا سلنه مؤسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوي پروګرامونه نه لري. په همدې تړاو هم د اوس موږ سره زموږ همکار خطر پردیس په سټوډیو کې وصل دی او نور جزئیات په وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او دغه سازمان د خزو اجرایي رئیس سیما بهوس د پنځشنبه په ورځ د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت پاړه په پرانیستي بحث کې ویلي چې په افغانستان او یو شمیر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونه د بودیجی له سخت کمښت سره مخ دي. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنو واوی اصلنه موسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوي پروګرامونه نه لري. د هغې خبره د طالبانو لخوا په خزو او جنود د سیستماتیکو محدودیتونو لګول او افغان میرمنې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضونو ته مجبور کړي. خو بل خوا بیا دوی بیرته د همدغه اعتراضونو غونډو او لاریونونو په بدل کې زورول شوې دي. د سیما بهوس په وینا ملګری ملتونو په دغه محدودیتونو په وړاندې خپل محکومیتونو ته په جدي ډول دوام ورکوي. په ورته وخت کې د زن ټایمز مدیر مسؤل زهرا نادر چې هم د دې ناستې ګډونواله و د خپل وینا پر مهال ویلي طالبان اوس مهال د هغه میرمنو مخه نیسي چې دوی په وړاندې غږ پورته کوي. د هغې په خبره په افغانستان کې هر هغه میرمنه چې د طالبانو په وړاندې غږ پورته کړي هغه د دوی دښمنه ګڼل کیږي. نوموړي د خبرو یو برخه به وورو.
د افغانستان خلک په ځانګړي توګه خځې دا بس ساری، همداشان په نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې هم خځې دا بس ساری. که تاسو په افغانستان کې پاتې راشئ د ایتوپیا، بارما، سودان او یمن خځې به په دې پوه شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر وړاندې خځې سوله او امنیت د یوې تشې وعدې پرته بل هیڅ هم نه ده.
نوموړي له امنیت شورا نه غوښتنه کړې چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو سفیر لانا نصیبه هم بیا دغه چاره خوښیدونکي ښودلې چې اوس هم افغان جون ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي. هغې ویلي دي
It has been almost 400 days since girls in Afghanistan.
نګدیت څلور سو ورځې کېږي چې په افغانستان کې جونیئر شپږم ټولګي پورته خوانځي او تنشتلې. لغې مدیر رئیس چې دا او دې ته ورته نور محدودیتونه د طالبانو لخوا په میرمنو وضع شوی دا د عربي متحده اماراتو لپاره د منلو وړ نه دی. په افغانستان کې د میرمنو او جونو ژوند ته په کتلو سره دا معلومیږي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي لاندې ژوند کوي.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رډیو تنن وویل چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې 50 ظلم شي او دا ټول څرګندونی پروپاګاندا یاد کړه.
خطر پردیسو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې په اړه مخته جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زید چې د پاکستان د لاهور په پنجاب په هنتون کې د مصری زدکړې کولی لتیریوی ونی رئیس نه درک شوې دي. د کورنۍ غړي وای د تیری ونی د پنځشنبه په ورځ له دوی سره ورسته اړیکې شوې او له دې ورسته بیا ترننې د مړی او ژوندۍ درک نشته. د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمیر استادان وای چې استاد لیس په یاد په هنتون کې د مصری برنامه د دریم سیمستر محصل او په دولتي بورسیه هلته زده کړې کولې. همدا شیبه احمد تکل را سره په استډیو کې دی د دې خبر نور جزئیات په وړاندې کړی.
مننه. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زای چې د پاکستان د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د ماستری زده کړې کولې، د نوموړي کورنۍ وایي چې نو دای ترایتم شوای دی. د استاد لیس مشر رور قیس عبدالرحیمزی ازادۍ رادیو ته ویل چې نوموړي د تیری اونۍ د پنځشنبه په ورځ له دوی سره ورسته اړیکه نیولې او له هغه ورسته بیا ترننه ترایتم دی.
څو ورځې ستوې د تماس ونني او مونږ مېلې سکیری سکتم درس به وای یا به څه مشکلې تماس به ونې سي په تمه ولوب تماس ونني و بیا دا دری ورځی مخ کی ما بیا د اغل و سنفیانو سره په تماس وسلم بیا می غوینه غختنه کوله تر څو ال د پانتون کې پولیس ته مراجعه وکي پانتون اداري ته مراجعه وکي اغه هم دا سه وکول می د وتا کې چک امنیتی کمرې چک سولې او ټولې اغه اړې چې په غترات للی تورخم ته چکړل پل دین او رسته منګا بیا ترافیکی حادثات کلینیکونه دا ټول جینم چکړل خو د استاد په اړه معلومات ونه سو
د ښاغلی عبدالرحیم زی په وینا له دې پیښې وروسته په لاهور کې د استاد لایس ملګري استادان د پولیسو سیمه ایزو ادارو ته عارض شوي دي خو ورته ویل شوي چې دا ستونزه دې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي نوموړی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ورور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي نوموړی وایي دی نه پوهیږي چې آیا استاد لایس په پاکستان کې کومې استخباراتي ادارې ترای تم کړی او که د مافیا کومې ډلې تښتولی دی دی وایي چې استاد له قانوني اړخه هیڅ ډول ستونزه نه درلوده او نه یې د کوم سیاسي ګوند غړیتوب درلود او زیاتوي چې نوموړي یوازې له خپلو زده کړو سره کار درلود په همدې حال کې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمېر استادان چې نه غواړي په دې راپور کې نمونه خپره شي تاییدوي چې استاد لایس له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې نادرکه شوی دی دوی وایي موضوع اړوندو ارګانونو او همداراز په پېښور کې له افغان سفارت سره هم شریکه کړې ده موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو خو مسؤلینو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په دې اړه لژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړې د یادولو وړ ده چې د ننګرهار پوهنتون زیات شمېر استادان په ګاونډي پاکستان کې د ماسترۍ او دکتورا په زده کړو بوخت دي د ننګرهار پوهنتون استادان وایي که د طالبانو حکومت د دې ډول مسایلو د بیا تکرار مخه ونه نیسي نو دوی اړ دي چې له دې وروسته په پاکستان کې زده کړې ونه کړي
احمد تکلو چې د ننګرهار پانتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد د ندرکی کیدو په اړه جزئیات راکول
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د پاکستاني وی محکمه امر کړی چې ټول هغه افغانانو ته دی چې په دغه هیواد کې د کډوالو لامندو پلرونو زیږیدل دي او د زیږیدو سند ولري پاکستاني تابعیت ورکړل شي د اسلام آباد د ستري محکمه رئیس دغه فیصله په پاکستان کې د زیږیدل دي او د زیږیدل یو څلورويشت کلن افغان د تابعیت په قضيه کې کړی دا ویل دي چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم چې په دغه هیواد کې زیږیدل وي د تابعیت اخیستلو اجازه ورکوي په دې اړه نورياس نوري په پاکستان کې د افغانستان له پوخانی سفیر محمد عمر داودی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د اسلام آباد د ستري محکمې دغه پریکړه څنګه ارزوي
دا خبره خو تازه ده نن ما واورېدل ټول اړخونه واضح نه دي چې د کوم تاریخ نه دا تطبیقیږي په څه شکل باندې تطبیقیږي کې دې شروسته د ملایزات راوځي چې څوک چې قانونانه توسيږي او ته اطلاق کی چلته نو وسیږي قانونا هغوی باندې اطلاق نه کوي یا آیا هغه افغانان چلته تولد شوي بیرته راغلي افغانستان کې اوسوسیږي هغوی باندې هم اطلاق کوي که نه دا ټول هغه اړخونه دي چې معلوم نه دي اما په مجموع کې ما چې دفتن دا خبر واورېد ډېر حیران شولم ما دپاره د حیرانتیا او د تشویش وړ خبره ده حیرانتیا مې په دې ده چې پاکستان د مهاجرت قانون نه دی امضا کړی او دا شی نه واقع کی د پاکستان کې اوس څنګه د فتن دی او د سیو تصمیم نه واغم په سال کې چې افغانستان د شدید بحران سره مواجه دی او د مغزونو د فرار دی او مشکل سره مواجه دی په دې وخت کې بیا پاکستان د سیو تصمیم نیسی د تشویش وړ خبره
بلې د وزیر صاحب دغه پریکړه په تیر بیا هغه افغان کډوالو کورونې ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي څه پیغام ورکولای شي
هغه د پاره خوشاله دي بازو د پاره خوشاله دي چې اطفال د فتن د پاره چې اولادونه اوس تابع د پاکستان شي د کې دي چې روسته بل قانون سره اوسي چې مور پلار هم تابع شي اما زما په فکر دا انفرادي خبره ده ډیره افغانان د سیده مجبوریت نه په پاکستان کې اوسيږي او د شوق باندې لري هرګز چې د پاکستان تابعیت واخلي نو دا یو متنازع خبره ده او نوې خبره ده زه فکر کوم عکس العملونه به انفرادي خو خبر د افغانان لپاره په دغه یو حساس وخت کې په مجموع کې خبر نه ده
که په پاکستان کې زیږیدلي افغانانو ته پاکستانی طبیعت ورکړل شي، د افغانستان د طبیعت موضوع به څنګه کیږي؟
دا خو د دولتونو خبره ده. اوس فعلا موږ هغه سی یو قانونمن دولت هم نه لرو، اما هر څه چې دی په کابل کې چې ناست دی دا د هغوی پورې اړه لري چې دوی خپل موقف په کې واضح کړي، چاهې د پاکستان سره د دوه طبیعته خبره مني او که یې نه مني. ډېری ملکونه داسې داسې قوانین نه مني، او خصوصا ګاونډي سره د دوه ګاونډیو ترمنځ دغسې شیان ډېر خطرات لري، ډېر مشکلات پېښي. نو د همدغې وجې نه زه تشویش لرم په دې هکله، اما تشویش هغه وخت جدي کېږي چې وضاحت ډېر شي. فعلا زه وضاحت نه لرم، نوی خبر مې واورېد او تعجب مې وکړ.
ستاسو په نظر آیا دغه پرېکړه د افغانستان په ضرر ده که په ګټه؟
یو لوی ضرر خو فرار د مغز او فرار د سرمایې دی. دا چې په دې دېرش څلوېښت کالو کښې خو میلیون هاو افغانان داسې دي چې هلته متولد د پاکستان دي، بیا راغلي افغانستان کې ډېر لوړ تاثیرات یې کړي دي، یا لوی سرمایه دار شوي دي، ښه کاروبار لري، پیسې لري. اوس چې داسې یو چانس ورته نغشي او دوی خوښي دا خبره، نو کېدای شي دا فرار د مغز او فرار د سرمایې تشویق کړي، او کېدای شي د پاکستان یو هدف هم همدغه وي.
نوریاس نوری و چې عمر داودزی سره د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې په اړه چې افغان مهاجرین چې هلته زیږیدلی دي قانوني اسناد ورکوي خبرې کولې. اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین په جنوبي ښار خیرسون کې د اوکراني ځواکونو له پرمختګ وروسته زرګونه مرستندوی روسي ځواکونه د ښار ته رسېدلی دي. په خیرسون کې چې روسیه په دې وروستیو کې د یو ټول پوښتنې په پایله کې له خپل قلمرو سره الحاق کړی، د اوکراین پوځ ګڼې سیمې له روسیې بېرته نیولې دي. جزئیات په احمد تکل نه واورو.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل چې د 2000 په شاوخوا کې روسي ځواکونه د اوکراین خرسون سیمې ته چې روسیه په موقت ډول لاندې کړې ده رسیدلی دي. په بیان کې راغلی دي چې روسیا غواړي د تماس په کرخه کې خپلې پوځي قطعې پیاوړې کړي، څو هغه سیمې چې د اوکراینی ځواکونو په عملیاتو کې له لاسه ورکړې وي بیرته ونیسي. د بیان له مخې همداراز د خرسون اشغالګرو چارواکو د یوه حکم په اساس له دې سیمې د ځینو مهمو ادارو، روغتیایي کارکوونکو او ښوونکو د ایستلو لپاره تیاری پیل کړی دی. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسي ځواکونه د خرسون په ختیځ کې د دنپرو د سیند په اوږدو کې په شا وتنبوي. د راپورونو له مخې روسي سرتیري د سیند په لویدیځه غاړه کې ایسار دي او اکمالاتي لارې د پرې کېدو په حال کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا وویل د اوکراین پوځ په خرسون کې د روسیې پر پوځي مرکزونو 15 حملې کړې، او ښکاري چې دا ښایي د دې ستراتیژیکي سیمې او ښار د آزادولو لپاره د لویو عملیاتو پیل وي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې روسي ځواکونو په څو سیمو کې له ټانکونو سره د پرمختګ لپاره د اوکراینی ځواکونو د هڅو مخه نیولې ده، خو د جګړې د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. خرسون چې شاوخوا 2,400 نفوس لري د لومړنیو ښاري سیمو له ډلې و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په پیل کې د روسیې لاسته ولوید، او لا هم تر ټولو لوی ښار دی چې روسیې نیولی دی. دا ښار د صنعتي بنسټونو او د دنپرو سیند د مهم بندر له کبله د دواړو خواوو لپاره خورا زیات اهمیت لري. له بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي چې نن سهار د اوکراین په خارکیف او زاپوریژا ښارونو کې د چاودنو غږونه واورېدل شول. د خارکیف ښاروال وویل چې د ښار پر صنعتي ساحه توغندي لګېدلی دي. همداراز د خارکیف سیمه ییز والي وویل چې په دې توغندیو 15 کسان ټپیان شوي دي. د زاپوریژیا د توغندیو او د هغو د احتمالي تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نه دي ترلاسه شوي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د ماډرن ډیپلوماسۍ انټرنیټي خپرونې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک په وروستي رپورټ لیکنه کړې. افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي رپورټ کې چې د سه شنبې په ورځ خپور کړ ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2020 کال د اګست وروسته مخ په ځوړ روان دی 40% شاتګ کړی، یو نوی نورمال حالت ته د ستنېدو په حال کې دی. نړیوال بانک ویلي په عمل لګښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی، د کورنیو عواید کم شوي، او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره لګښت کم شوی. له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخ کړي دي. ماډرن ډیپلوماسي لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د وګړو له درې برخو دوی د خپلو ورځنیو لګښتونو په پوره کولو کې ستونزه لري، اٹکل دی چې بی وسلی براتلونکي کال هم همداسې په پراخه کچه پاتې وي. خبرونه له نړیوال اقتصاد څخه د افغانستان منځوي کیدل د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره لوی ګواښ بللې او زیاتوي چې د نورو نړۍ سره د افغانستان د بانکي اړیکو پرې کېدو په نړیوالو تادیاتو اغیزې کړې دي چې خصوصي کمپنیو او مرستندوی سازمانونو یې اړ کړي د کورنیو تادیاتو لپاره د نقدو پیسو پر جوبو غیر رسمي نامنظم او ناروغانه سیستمونو تکیه وکړي. فارین پالیسی بیا له افغانستان څخه په ورستی کال کې د وټلو افغانانو د ژوند د وضعیت په اړه د استرالیایي لیکوالي نیل او دانیل یو شننه خبره کړي. لیکواله په دې لیکنه کې وایي په زورګونو هغه افغانان چې په تیر یو کال کې د طالبانو لبیا واکمنۍ ورسته خپل هیواد څخه وتلي تر اوسه هم نه دي ځای پر ځای شوي او ډیر یې په لنډمهاله حکومتي استوګنځیو کې موقتی ځای پر ځای شوي چې ماشومان یې ښوونځیو ته لا تک پاتې دي. لیکوالی په دې رپورت کې هم دارنګه ادعا کړې چې یو شمېر افغانان د حکومتي استوګنځیو څخه د دې لپاره چې د اوکراین له جګړې تښتیدونکو اوکراینیانو ته زیان پیدا شي استل شوي دي. د 2020 کال د اگست په 15 نیټه پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې د بهرنیو ځواکونو او سازمانونو سره کار کړی وو د طالبانو د بیرې له هیواد څخه ووتل. د فارین پالیسی په دې لیکنه کې ویل شوی چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان له خپل هیواد څخه کډوال شوي.
وس په ختیس کې کونړ ته ورشو. کوړنګل جګړه زپلې دره د ژوند له هر ډول اما سنتیاو به برخې ده. د زیاتره جګړې او بمباریو په وجه دغه ولسوالۍ د مرک پر دره مشهور و، خو اوس یې ځای اوسیدونکو د ژوند تیرولو لپاره سړک، روغتیایي مرکز او نورې سنتیاوې نه لري.
عبدالخالق د کوړنګل درې د لوی کلی اوسیدونکو دی. وای په سیمه کې په زرګونه خلک وسیږي خو ټول د ژوند لومړنی وسانتیا او به برخې دي.
موږ دې ساحه کې ډېر سخت مشکل لرو، مخاص کر د مکتب ډېر مشکل لرو، مکتب هم ډېر خراب شوی دی او د کلینیک مشکل لرو، هسپتال نه لري، دا شان دا سړک دی، د سړک مشکل لرو چې سړک موږ دغه اساسي توګه برابر شي او د مخابراتي د ټلیفون دا مشکل لرو چې باید موږ دلته پایا ولګي. موږ لپاره
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال او له هغه راورسته د دری ډیر زیانونه لیدلی او داسې کور پکې نشته چې هغه په جګړو، بمباری او توپچی بریدونو کې یو یا دوه کسان للاسنه وی ورکړي. حسن خان:
د بعد دا کلنګلا کلی دی چې څه د نبره چلو سوه شهیدان ورکړ شوې دي او ډیر بے وزله خلک دي، یتیمانان کونډې او مایمن.
احمد الله راتویل: په تیرو شلو کالو کې کلنګل دره د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې لپام غورځول شوی و. اوس له طالب چارواکو غواړي چې سرک او نور ټولګټي وداني ورته ورغوي.
تیر نظام کې د کړنګل ته چا پام لرنه نه کړی، اوس موږ یې مارنه دا وخت نه ده چې زموږ د دې کړنګل سیمه ته پام لرنه وکړي. سرک په باره کې، کلینیک په باره کې، نور داسې خاص د موبایلونو داستنې چې د دې په باره کې موږ ټول پیشنهاد لرو چې موږ ته دا کارونه وکړي.
طالب چارواکي هم منی چې کړنګلې د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف جګړه کې مهم سنگر او همدا وجه ده چې لسرک او نور اسانتیو به برخې پاتې شوي ده، خو دوی به یې ستونزې د حل کولو لپاره خپل مشرانو ته ورسوي. د کونړ سرپرست والی مولوی احمد طه آزادی رادیو ته ویل:
عام خدماتو ته دل تډیر اشد ضرورت، سرک ته ضرورت، شپخانه ته ضرورت، ته ان شاء الله دا غوښتنه به دي خلکو مخامخه خپل رئیس الوزرا ته او خپل مشرتابه ته رسو.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی بیا مؤسساتو او ساختماني شرکتونو ته د کړنګل په ګډون د یاد ولایت هر برخې ته د تګ او هلته د کار کولو ډاډ ورکوي.
موږ ټول مؤسساتو ته ډاډ ورکوو چې د کونړ په ټولو ولسوالیو او درو کې چې دوی د آبادۍ او د خیر او د شګلې کارونه کوي، موږ ورته پوره د امنیت اطمینان ورکوو.
کړنګل د کونړ مرکز اسدآباد لویدیسته د نخترو په ګډون پر ډول ډول شنو ونو پوښل شوي زرغونه دره ده، چې د څوکۍ ولسوالۍ، دیوګل، د نارنګ ولسوالۍ باډیل او د چپې درې ولسوالۍ سره غرنۍ لارې لري. نړیوال ځواکونو غوښتل چې یاد دره د څوکۍ او چپې درې ولسوالۍ سره د سرک په وسیله ونخلوي، خو جنگونو یې مخاوني و. د یادونه ورده چې په 2008 زیګدیس کال کې نړیوالو ځواکونو په یاد دره کې یو پوځي مرکز جوړ کړ، خو پرې د زیاتو بریدونو له امله په 2009 زیګدیس کال کې د کړنګل پرې خودو ته اړ شول او له کړنګل څخه راوتلې له ټول کونړ د وتلو پیل شو.
د کونړ د هغې درې پر مو راپور واوریدل چې د مرګ د درې په نوم مشهوره ده. اوس په پاسویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان کندهار لاره د کوچنیو موټر چلونکو له لوري وتړل شوه. په اروزګان کې هغه کسان چې شمیرې لسګونو تنو ته رسېږي نن په ترینکوټ ښار کې د اروزګان کندهار د لارې په تمځای کې راغونډ شوي او اعتراض یې کړی. جزئیات یې په دې راپور کې.
دا د اروزګان او کندهار د لیلارې پر سر موټر چلون کې دي چې د غلطه د ځایي واکمنو طالبانو په وړاندې راپورته سوي او اعتراض یې کړی. د طالبانو په وړاندې راپورته سوي چې د غلطه ځایي طالب مسولینو پر وړاندې نوي مقررات وضع کړي دي چې لډلې یو همدادي چې په یو موټر کې د شپږو مسافرینو پر ځای باید یو موټروان شپږ کسان انتقال کړي، خو موټر چلونکي وایي چې د شپږو کسانو پر ځای څلور مسافرین انتقالول د دوی لپاره ګټه نه کوي، ځکه د دوی په خبره چې لاره خرابه ده او تیل څو چنده د پخوا په پرتله قیمته سوي دي. په دې اړه یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ شپږ نفر وړو، موږ سره ولس خوشاله دي، وچ تیل په 200 روپیه دی، دروای ته څلور کا سویاس تر و لزر په تیرو سوځي 2000 روپیه پر پرچو دی، دغونه په لښ پیلم باندې نه رسیږي، او زرجان کا کوچ ته ویل دا غره کوم دی،
لارو ته جوړه ک تخپل معیار ته برابر تخپل مقدار دی او ته وټاګه چې موټر وان د بم په دغه اندازې پیسې پاتې جوړه ولست باندې اسانځي من ګردای دې مشته وروره دونه کدار کوشش وکړه لاره جوړه ک وروره ترانسپورت مره برابر ک.
په ترینکوټ ښار کې د اروزګان او کندهار د موټرو په تمځای کې لسګونه مسافر بند پاتې دي. دغه مسافر چې زیاته برخه یې ناروغان دي، له دولت غوښتنه کوي چې د یادو موټر چلونکو ستونزې ورته حل کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دغه لاره په اساسي ډول ورغوي او د موټر چلونکو ستونزې د هم ورته حل کړي.
مشته چې دغه لارې کار وسی او دغه لار مشته جوړ سي، موږ به ډیره خوشحالي وکړو. د والي صاحب سموم دغه توجه ده، سپس سموم دغه ده، او ټول ولس هغه وایي
رب د فاره ده، رب د رضا ده، فاره ده، زموږ سړک را جوړ دي کې پیسې شرګاش ته باندې وخوړستولې، خلکو جیبوت ورواشولې، زموږ د ولایت اروزګان ترنکوټ سړک نه څه جوړ چې اجل دلته شپخانه ماته جواب راکړی چې وایي چې نه شپخانه ته په نام موټر نه وځي، وایي ماته ګټه نه راکړي، دا یو موټر دروازه قدرت نه لرون چې یو موټر زه دروازه کم زی بوزم شه.
په ورته وخت کې بیا مسولین وایي چې له موټر چلونکو سره یې ناسته کړې او دا ستونزې ورته حل کړې ده. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د ترانسپورت ریاست رئیس حافظ زلمی وایي چې دا مهال لاره بیرته د مسافرینو پر مخ خلاصه سوې ده او د پخوا په څیر پر یاد لاره خلک په عادي توګه تګ راتګ کوي.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ته.
د ازادي راډیو ته نیک خدا سلامونه. فصل سلام از مده پیغام ته وړو مقامات پر ورسېږي چې دا د سپین بولدک لاره د بارډر باندې د پاکستان حکومت سره خبرو کې د علمن خلک ورور پر علمن پر تذکرو هم پریر دي، او موږ ټول علمن خلکو دوستي او قربان او شناخته خیل ګرد اله تجدا.
زه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ سره خبرې کوم ورور، دلته د امرستې چې راسته کلمې یو دغه تور واسطه ولسوال تور واسطه ولسوال مې د کلمې ملک تور واسطه ملک مې د کلمې ملا تور واسطه ملا تشراس ملا اخلاقه نو نه په جماوره چې د امرستې تاسو وغو خلکو تور کوي او چې هغه مستحق کسانی او کې نور کوي مستحق کسانو ته او ګرد پر خانانو ویشي بیا سره ویشي ورور درته باندې د مخه وایست چې موږ مرسته وکړو، موږ ته ما وایست چې موږ کومه کو کې دا ما وایست د نړیوالو تاور چې موږ روان دو دل وژمری.
اورم سلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکون کردون ته سلامونه وایم. دا مرسته شې دی په سم توګه باندې چې یاد مې چکی او مسول یا مشر یا کومي مشر یا ملک یا میرا او دا سره لاسلیک دی او بس ټول کسان تر کې چې د خپل خوښې مزل یلمن ولایت مرجع ول سوالي د کوم د سیمه صدا معلومات ورکړو.
تاسو خور دلمن د بالان د سیمې صداغه پیغام در پرېږدم. اله کوم چې ما پیغام نشر کی ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د اسلامي امارات چې د مرستې دی به چې دا په شفاف ډول د غسی به بخوار غریب به مرکسي او کدا نسې دغه پر ځای باندې دا خلک ایسته کې نور د کښېنې پر دغه ځای باندې چې هغه د خدای او د رسول سوه بیریږي د خوار د غریب شرادې په ځان نه پسې کوي لکه تېر حکومت چې په ځان پسې کړله شل کلنه حکومت یې ولاړې تخریب سو. نو دوی دې د خوار د غریب شرانه ټولي او بل مې دغه هیله او ارزو ده چې دغه مکتبو کې به یې چا شی راوړسي هلک کنجلۍ ته ونه کتل سي به یې چې هلک کنجلۍ دواړو ته ورکول سي نجونو ته شی ورکول کېږي هلکانو ته نه ورکول کېږي. موږ کوچنیان چېغو بغاري موږ مکتبو ته نه ځو نو باره کوچنیان یې ژاړي وایي موږ نه ځو مکتبو ته. نو دغه مې هیله او ارزو ده چې زما پیغامونه نشر کړي.
د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو په دې برخه کې درته د روغتیا ژوند شتمني پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړه اندېښنه وښودل شوه. د دغې سازمان مرستیال امینی محمد وویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چې پکې صحرایي وژنې خپلسري نیول زندان او ځورول شامل دي په ښکاره غندي. هغې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغان نجونو په وړاندې د خونځیو تړل دوی ته د منلو نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لینا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې پرون وویل نږدې 400 ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې متوسطه او لیسو ته نه پرېښودل کېږي. هیڅ اګر مګر نشته متحده عربی امارات د اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړ نه بولي. سفیر لانا زیاته کړه چې له ټولنیز ژوند د افغانو میرمنو او نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخوالی څرنګه بڼی خپلوي. د متحده عربی اماراتو د لوړ پوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي. طالبانو د نړیوالو له فشارونو سره سره د نجونو خوندي نه دی پریخي خو ژمنی کړی دی چې د پرانستلو لپاره کار روان دی. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق ویلي چې تهران ته د خپل سفر په ترڅ کې د ایراني شرواکو دی او په سبات او سولې افغانستان لپاره په خپل ژمنو او هڅو ټینګار کړی. محمد صادق تر شپه په ټوئیټر کې ایران ته خپل سفر ګټور بللی او ویلي دی چې چې ایراني شرواکو سره د سیمې د سبات امنیت او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه هوکړه ته رسیدلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان تیر سه‌شنبه د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق سره په کتنې کې اعلان وکړ چې ایران د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو فوق العاده غونډې تر سروي ته چمتو دی. تیر اکتوبر هم په تهران کې د افغانستان ګاونډیو په دغه هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو جامع حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. او سپین ماړی وای په کریمیا کې ایرانیان په مستقیم ډول له روسي سره په اوکراین کې د برید لپاره د بې پیلوټ الوتکو په کارولو کې ښکیل دي. سپین ماړی د اکتوبر په 10 وویل چې ایرانی پرسونل د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا کې مستقیما په ډګر کې ښکیل دي او د روسیې له ځواکونو سره مرستې کوي چې د ایرانی جوړ بې پیلوټ الوتکو په مرسته په اوکراین باندې بریدونه وکړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی خبریالان ته ویل ایران یو نسبتا لږ شمیر ایرانیان کریمیا ته د روزون او تخنیکی ملاتړ په توګه استولی او روسان په خپل د ډرون کنټرول په غاړه لري.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او سلامتی په هیله ز اسمت ساروان يم د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د خبرونه وړاندې کوم. د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1915 میلادي کال د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو لوري ونومول شو. انسانان له ډیرو پخوانیو زمانو خوړو ته پام لري. هڅه کوي چې خوندور او ګټور خواړه ولري. د دې ورځې معنا یوازې دانه ده چې د بیلابیلو او خوندور خوړو په اړه خبرې وشي او پام ورته واړول شي، بلکې اصلي هدف یې دا ده چې د هغو خلکو په اړه عام پوهاوی زیات شي چې راز راز او خوندور خواړه نه ورسیږي او حتی په نس نه مړی شي. همدا اوس په نړۍ کې میلیونونه انسانان شته چې له لوږې سره مخامخ دي، چې د هغوی لوی اکثریت زموږ په خپل هیواد افغانستان کې اوسي. د خوړو نړیواله ورځ دا فرصت هم برابروي چې د صحي او ګټورو خوړو په اړه د خلکو معلومات زیات شي. په وروستیو لسیزو کې په شتمنو هیوادونو کې چې خلکو ته هر راز خواړه په لاس ورځي، دې برخې ته چې کوم خواړه بدن ته ګټور دي توجه زیاته شوې ده. له شمرغه ډیر ګټور خواړه تر غیر صحی هغو ارزان دی او ډیرو خلکو ته پلاس ورتلی شي. د ملګرو ملتو او نورو نړیوالو مؤسسو د راپورونو له مخې د افغانستان نیمایي نفوس له لوږې سره مخامخ دی. میلیونونه ماشومان مو له خوارځواکۍ کړیږي. په داسې حال کې چې په یوه هیواد یا سیمه کې پوره خواړه نه موندل کیږي، باید څه وکړو چې په کمو خوړو د بدن اړتیاوې پوره کړو او ځان او نور له هغو ناروغیو وساتو چې د بدن د کمزوره کیدو په نتیجه کې پیدا کیږي. زموږ ملمانه دی د عامه روغتیا وزارت د تغذیه د برخې رئیس ډاکټر محمد وزیر حامد او همدارس داخله متخصص ډاکټر فریدون زدران. لمړی د عامه روغتیا وزارت د تغذیه د برخې رئیس ډاکټر صاحب محمد وزیر حامد، په دې کې شک نشته چې ډیر افغان ماشومان له سوې تغذیه یا خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ، تاسو د خپل تجربې په اساس زموږ اوریدونکو ته وایئ دا ډول ماشومان ډیر دي؟
مننه سروان صاحب محترم. په افغانستان کې موږ تاسو ټول په جریان کې یو، د هیواد اوسیدونکو یو. نو له تیر شل کال یا سابق کال د ناخوالي یو سبب د ټولو بدبختۍ هم دار اقتصادي حالت ښه نه ده، او اقتصادي حالت ښه نه وي مستقیما په خوړو په تغذیه باندې تاثیر لري. نو دا لري باید ګرځي چې ماشومان خصوصا ماشومان اسې پذیر قشر ده او میندې دا ژر متاثره سي او سوی تغذیه شي. افغانستان کې سوی تغذیه شته او موږ تقریبا اره میاشت کې په خوا خو چې کومې سرویګانې سوي سوی تغذیه ارقام نه لکه تر یو میلیون پورې ښودل شوي اټکل ده. او الحمدلله اوس موږ دا واقعیت ګورو او سوی تغذیه تداوی پروګرامونه هم پراخ کړي دي. نو تقریبا 15,000 ماشومان په یو میاشت کې تر 15,000 پورې موږ داخل پروګرام ته شامل وو، د سوی تغذیه تداوی پروګرام ته. او تقریبا د افغانستان په ټولو کلینیکونو کې سیار صحي ټیمونه دي، او که ثابت صحي مراکز دي په دې کې د سوی تغذیه تداوی پروګرامونه عملا جریان لري. او دخوا په نسبت باندې ډېر پراخ شوي دي. یعنې موږ په تیر کې تقریبا 1400 د شدید خوارځواکۍ تداوی سایټونه لرل په مربوطه مراکزو کې، صحي مراکزو کې. اوس تقریبا دا 2500 مراکزو ته زیات شوي دي. همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې روغتیایي موبایل ټیمونه لرو، په هغو کې هم دا خدمات په لرې پرتو سیمو کې عرضه کیږي، د نورو خدمات تر څنګ. ورسره هغه ځایونو کې چې هلته دي سوی تغذیه د داخلي بستر پروګرامونو ضرورت و، لکه په کابل ښار کې پخوا درې څلورو ژبخانو کې دا پروګرام روان و، اوس الحمدلله په 15 ژبخانو کې سوی تغذیه د داخلي بستر تداوی پروګرام روان ده.
ډاکټر صاحب زاتران، یونیسف هم وایي چې د تیر کال په پرتله د افغان ماشومانو خوارځواکۍ دوه چنده شوې ده. د دې لپاره چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته نشي، صحیح ده چې اقتصادي وضعیت خراب دی، خو والدینو ته څه پکار دي چې خپل ماشومان خوارځواکۍ اخته نشي؟
تاسو هم ډیر ښه موضوع انتخاب کړی. سپېده خاطر په افغانستان کې دغه موضوع او د موږ تاسو په سوی تغذیه او مالنوتریشن ډیر ماشومان په دا باندې مطاب دی، او خصوصا زیات ماشومان او زیاتره په اگر 30% په ماشومانو کې زیات په غټانو کې ده اشته. خو په خپل موږ باید مالنوتریشن یا سوی تغذیه باید یو تعریف ولرو چې څه شي دی. مثلا سره کوم څه د سوی تغذیه او مالنوتریشن په خپل هغه عامل دی چې کمبود دی، اما هغه مواد یا مثلا اما هغه ویتامینونه یا اما هغه مواد غذایی یا خواړه یا ویتامینونه یا کالوری مناسب وجود ته نرازی، یو شخص یا یو سړی په سوی تغذیه باندې دچاری یا گرفتاری دی. د دغه سوی تغذیه که مثلا مونږ بعضی حالتونه دی چې زیاتره هغه خلک چې زیات هغه کمبوت هماغه خواړه یا هماغه غذا کم اصلي یا زیات پرخوریم کوي دوی سوی تغذی باندې دوچاریږي.
ډاکټر صاحب حامد، ډاکټر صاحب ځدران ویل چې مثلا کوم مواد باید انسان ترلاسه کړي چې په سوی تغذیه اخته نشي، دوی د ویټامینونو مثلا یادونه وکړه. تاسو که په ډیره ساده ژبه اوریدونکو ته وایست چې کوم ډول خواړه وکي، البته زموږ په وطن کې هر څوک هر ډول خواړه نشي کولای، لیکن ویل کېږي چې ځینې ډیر ارزانه خواړه شته چې انسان کولای شي د بدن ټول اړتیاوې پې پوره کړي. په داسې شانو کې یو هم مثلا پالک دی چې کېدای شي په لارو په پټیو کې ارزای په خپل په طبي ډول شنه شي او یو څوک وړیا هم ترلاسه کړی شي. که په دې شکل سره دوی ته وایستو هغه خلک چې له دا ډول مشکلاتو سره مخامخ دي او ګوندي ورسره کومک وشي.
دوه یا درې همدا مشکلات دي په افغانستان کې، خوراکي مشکلات ډېر زیات دي، خو هغه دي چې ګیرا په اصل ونده یو هدا خوراکي ده چې د پروتین او د کمخ لامل رامسته کیږي، او بل دی وړو غذایی موادو د کمخ لامل رامسته کیدونکې سوی تغذیه ده، لکه کم خونی یا دی ویتامین ڈی کم بود. نو الحمدللہ افغانستان کی رکسنگ تاسی مخی ہوئے دی من دیر تبایی منابی لرو چیلی طولانی دی خلقو دی وادوالو دی فکر سیو دی دین استفاده ہو کی ها دا خورزوکی دی پروٹینو دی کم بود لعمل را منسکی دون کی توی تغذی دی وقایی آسان لارا دارا سی دی پروٹین لرون کی غذایی مواد اس کا استفاده ہو سی. پروٹین لرون کی غذایی مواد لکا لبانیات سو، هغه شوی غوخه شو او همدارنګ لوبیا، دال، نخود، دا غذایی توکي دي. ان شاء الله په ونسان کې کوم فکر وکړو یا زش مر بلتیا لرم، نو خامخا په یو کور کې دغه غذایی توکو نه یو نه یو پیدا کی، نو که یو پیدا سی بل ته ضرورت نشته، بل فکر باید ونه شي، او یا دا احساس دی کمتری باید چو کنه چیز دیگه خانه لرم ممکن زب شوی تا غزی بانی اختصم یا شدی و مسیح و نلرم کاغی و لری او یا لوبیا نخود دی دور تا دال دا و لری هم انشالله دا دی دی پروتین و کم ضرورت سی دا غرف اکو لیسی. بعد وقت طرف اولیتان که دی خلق و رواجون علی غلط دی، مثلا پا کلی کور که من گورو سی خلق مسی خرسی و بالاخره ورو برپی اخلی یا هگی خرسوی دی دور تا براسی هر کسی آقای و مکمل غذا ده ده روشونه باید لمن دلات سی خلق باید ریو پیگی سی دیدی غذایی ارزشت نسبتاً وره یا دوڑهی و سر وریزو تا دیر زیاد ده یا بوری تا، نو کما شما نو تمنگ لده و خوالو نورکو انشالله نیسوی تغازی کچه با پاو قلاده را چیتر سی، و ده انشالله پا نه وادوان لما غذاوری تقریبا فاکسرت کورونو که من داله رو دا غذایی مواد. او بل دی مایکرو نیوټرینټ یا دی وړو غذایی مواد او دی کمبود لامل چې کومه رامنځته کیدون کې سوی تغذی ده، لکه کم خونی سواله، لکه مخکې ستاسو ویلي پالک په دې کې په کافي اندازه اوس بنه موجوده ده. همداسې په افغانستان کې اوس که زه ووایم په همسایه ملکونو کې داسې مڼې نه لرو مونږ، دلته ستا الحمدلله پیدا کېږي، یعنی خلک په اطراف کې باغونه هم لري، ټول به نه لري، ممکن ډېر خلک یې هم لري. هغه خلکو ته دا خبره یا په مجموع کې د پوهاوي لپاره دا خبره کوم چې دومره باید استفاده وسي.
ډېر وارې زموږ خلک په درملو باندې دومره پیسې لګوي چې په خوړو یې نه لګوي. ډاکټر صاحب ځدران، د خلکو عادتونه معجب دي، هغه شی چې ډېر پیدا کېږي پرېمانه وي که څه هم ډېره ګټه ولري اغه نه خوري، مثلا شاید په ډیرو ځایونو کې توت په خپل وخت کې همداسې وړیا پیدا شي په کوڅو کې او په هر ځای کې ونیوي، خو اغه به نه خوري. لیکن اغه میوه چې په بهر ناراضي او په قیمت ملوړي هغه ته بزره کیږي، په پیسې به پیغه لګوي. یا لکه مخکې چې مې د پالک یادونه وکړه، د دې دلیل څه دی چې خلک اغه شی غواړي چې کم پیدا کیږي؟ فکر نه کوي چې په کار د چې خلک خپل عادتونه بدل کړي، لکه په نور دنیا کې یوازې د خوند لپاره سړی باید خوراک ونه کی، بلکې د خپل صحت لپاره باید خوراک وکړي.
وو بلې، دا خبره خو سم ده. وګوره د موږ تاسو خلک مثلا کله چې تاسو د اشاره وکړو، وګوره بعض د موږ مثلا په افغانستان کې مکمل که در نگاه نه وګور کده میوجات نه وګور خصوصا د مون سبزیجات وګوره نظر په هغه به هوا د مون ان شاء الله الحمدلله هر شی لري د دوی ما عادتونه دی چې فکر کوي چې یو شی د خارج نه راځي هغه به ته خارج کې تاسو وګورئ چې مر بخي کم دی تقریبا امکان لري شپږ میاشتې یا درې میاشتې تقریبا د شپږ میاشتو نه زیات لس میاشتې هلته ژمی وي مر بخي دغه هر شی چې مر ته ضرورت لري که انسان دی مثلا ټول د حبوبات و مثلا حیوانات ټول شي د مزکه په مسله ټول مارته ضرورت لري وګوي کم بود دی ویتنه امکان لري په دغه د میوجات د خارج نه راځي مثلا بعض خواړه د خصوصا تاسو بری د موږ تاسو خلک هم دغه وسومره ضرر لري دغه نوشاباب یا مثلا غازات نوشاباب زیاتر که موږ استفاده کو تکلیف د میډي پیدا کوي د موږ شته امکان لري خاصي او هغه خواړه چې موږ خپل هغه تعادل د وجود د بین لوشي صدا په دغه حالت چې د بین لور په دغه صورت کې امکان لري یو مریض بیشتیا مثلا او پخپل هغه خواړه تخلی هغه د بین لار چې په دا باندې عادت دی مو کوشش وګوره اول د موږ د وطن می الحمدلله څخه مار لري وی میواجات پخپل په وګوره په مانا کې وسپنه هم په پالا کې هم دغه څه په نور خواړه کې وسپ واخه کې مثلا په وبوبات بیا د شان کې خپل دغه شنه پونه ته ټول څه لري د ټول د کمخونی لپاره زیاتره وخت دا خلک موږ متاسو وګوره سوی ته غذی ته مجبور یو علت انیمیا دی چې دوی انیمیا ته یا کمخونی ته که موږ په منظم د همدغه سبزیجات نه استفاده کړو میوجات په میوجات کې کل مثلا کالوري شته ګلوکوز شته میوجات مثلا په لبنیات کې په شیدو کې که د 2% د کالوري زیات دی مثلا په غوښه کې مثلا 2% زیات دی موږ په منظم ډول باندې سبزیجات میوجات استفاده کوو یا خواړه چې د بهر نه راځي موږ د وطن سره ډېر مځکه او آسمان فرق لري چې موږ کوشش وکړو او خود د موږ تاسو خلک یو عادت دی چې د عادت د تاسو په عادت دی چې د فکر کې چې د خارج نه راځي د بهترین شی دی نور د موږ د وطن هیڅ شی نه دی په دا کې باید دوی د خپل عادت ته تغییر ورکړي هغه څه چې دوی منظم غذا خوري خواړه ته ضرورت دی دا نه څه مثلا یو څوک تاسو وګورئ چې یو شی مثلا ګټه نه لري یا د څه خواړه وي چې خام وي هغه دوی وګورئ په ونه کې یا په هفته کې هغه طولانی ډول خوري نه د موږ وجود په منظم ډول باندې پروتین ته ویتامین ته مثلا په خپل اوقات ټول ته ضرورت لري چې باید دا واخلو هر په خپل تر مثلا موږ ویتامین اخلو پروتین رو په خپل مشخصه وظیفه لري چې د وجود ته یو مثلا د وجود هغه انرژي وجود ته ورکی بل د وجود په ترمیم کې رول لري بل په حافظه کې رول لري کده موږ هم بوت اخلو امکان لري بل د نفس سوی تغذیه تاسو ولګر هغه کله سوی تغذیه یو مریض زی یا چوب توی تغذی یا منتشان بانده مساوی گی اغا تعادل سده ده وجود که دی اغا تعادل ده بین نزی
داکتر صاحب حامد تاسی مهربانی وکی لبرانه یوریدون که مو خپلواک صاحبو ده دی فرزندو یا مثال ورکو چه غوشبه یا چا باندی کردی وی ورسر نخود هم یعنی یو ډول خواړه چې یو ډول خصوصیات لري یعنی دواړه پروتین لري دا څنګه دی یو څه ډول خواړه باید خلک سره وویشي
مننه سروان سي محترم لومبه خدای ویتامین دی موضوع بارے کې راځم ویتامین دی عمده منابع دی مرد خو خمن منبع دی ویتامین دی تولید په بدن کې نور وړي منابع هم لري خو هغه خلک مرد ته ډیر کې خصوصا د سهار او مازیګر مرد د ګرمۍ یا د اغل المرشد ما المروړنګ یو مودي لګي دا نو د انسان د وجود لپاره ضرر لري ممکن پوستکي ته تاوان ورسیږي او ممکن مختلف امراض او اختصاصي نو خبردار شي یا د سهار لخوانه یا د مازیګر لخوانه اغل المرشد نسبتا ضعیف وي غته کینی نو کچيري لس سنتيمتر مربع پوستکي المرت موازی کې 15 دقیقو لپاره نو دی ویني مې ورځ لپاره ویتامین ډي کم دوز لپاره ویتامین ډي تامینېږي او کم دا سی پوسټ کې اندازه زیات وي په هغه اندازه ویتامین ډي زیات تولیدېږي او که وخت زیات وي په هغه اندازه نورم زیات تولیدېږي نو کوشش دا وسی هغه ساي چې زیات المرت نه یې مواجه مثلا لاسونو ارخونه دي دا اکثریت مرته ډیر مواجی یا خیس ولی نو هغه ځایونه چې مرته ډیر نه مواجی
هغه ویټامین دی تولید کچې ډیره لوړه ده نو هغه ځین باید مرته مولي شي او د سیم باید ونشي مو تاسو خو سپېږو چې د زمکه هغه وزن طبقه ډیره زیاته متاثره ده دي شینکوري زغازونو لامل نو مختلف موزري وړاندې زمکه ترازی
او دوی ول شي ډیر خلک دې ته توجه نه کوي چې هم زمانه هم نخود او غوخه یو ځای خوري بهتره ده چې دای وای چې
دا ډیره مهمه موضوع ده.
بله
دا ډیره مهمه موضوع ده. مونږ په وړاندې نو چې د دنیا په نورو خلکو کې ممکن همدا شي وسی خو په افغانستان کې چې مونږ ګورو اکثرت یو نه وخت غذا نه استفاده کوي. مثلا چې چیرته ورور څخه خبره وکړه وخه په خړی لوبیا نخود ورسره چولی نو همدارنګ کوری دی په خړی وی الوغان کچالو ورسره مکس کړی وی دی ورسره هی له ډوډۍ سره خوري نو دا پریکټیشنر ټول غلط پریکټیشنر دی غلط پریویشنر دی د باید لمنځه لاړ. مثلا ډوډۍ ورزی او کچالو دا یو همدا غذایی منبع ده چې کاربوهایډریټ څخه عبارت ده یا قندی مواد څخه نو دې بجې باید یو بل څه ورسره یو ځای چې هغه غذایی ضرورتونه پوره شي.
ډاکټر صاحب زادران اڅګزی صاحب د خوارزواکۍ په اړه خبره کوله وای یوازې ماشومان لویان مهم په خوارزواکۍ اخته دي. دوی د سړسکو نینو یادونه وکړه چې وای اکثره ماشومان او بې وسله خلک هم دا خوري او ورسره بیلابیل ناروغي او مشکلات ورته پیدا شوې دي. که تاسو په دې خبري وکړئ چې د ماشومان په منځ کې د خوارزواکۍ نه هیڅ دي او په لویانو کې یو خو دا ده چې هغه ورستي مرحله ته انسان ورسیږي چې ټول ته معلومي شي لیکن په ابتدایي نه هیڅ دي د دې لپاره چې مخکې تر دې چې یو څوک مجبور شي چې ډاکټر ته لاړ شي او دوا وکړي په هغه اول کې مخ ونیسي.
تاسو ګورئ اصل موږ مخکمه پیدا کې اشاره وشو چې د ډاکټر څنګه یې ځکه کوم موږ یو منظم تقسیم اوقات لرو او که څنګه وقاړه وجود ته کپ غټونه دی لویان دی صحیح دی په افغانستان کې دا مسله شته چې ټول خلک له پختاتی او فقر او بیچارهګي باندې زندگی کوي او دوی هغه کم بوت دی هم دغه په خپل تاسو وګورئ مثلا کوچوال دی او بنل زغالات دی مثلا خدال ته خوړه نه رسیدي او چاته نه بعد په افغانستان کې دی چې په بعض منطقو کې امکان لري چې استاد موږ مخکې په چې مثلا په غزنی کې ویلمن کو همدغه کمبود دی او په مثلا کې صحیح وبنو زیات خلک په همدغه مثلا په بعض امراض باندې مختلف بشو اوس دا ډیر مهمه ده چې چیرته مثلا ته هغه قاتی او خواري او نیستی او دا وی اصل خلک دی او غذا یا خوړه نه استفاده کوي څو دا کې زمون کې په تاسو تاسو وګورئ کوم مثلا یو درست تقسیم اوقات کنن غوخه په خو سبات لوبیا په خو غوخه او لوبیا په خو په پروتین دی مثلا کال ته نشایست ورېږي غوخه سره مون کوشش وکړو تقسیم اوقات هم د مونږ د اقتصاد د ضربه د اقتصادي متنروري او په زمون کې د مونږ وجود څه مثلا ضرورت لري ویتامینو ته که غړ دی که وړه دی مثلا اغه ته تقریبا د شپږ میاشتو تر دوه کلن پورې به یاد د کلن یې ځکه دا خل ماشومان حتی هغه مایندې چې په خپل باردار وي مثلا پرګنانت وي کدوی که خواړه نه خوري په هغه زمان د حمل کې او امکان لري په خپل سوې تغذی باندې د چا شي ماشوم چې په خېټه کې نه کې پیدا شي سوې تغذی باندې د چا رښت ته په دا کې باید موږ کوشش وکړو چې هغه منظور کړو مثلا دوی خوري اما غرض له موږ وخت ته زموږ خورو هغه تعادل د وجود نه لاس په دغه کم خونی مان تر دي کسالات دی وزن د لاس نه ورکړي مثلا سم کالری امراض په خپل تنفسي د زړه عملدار شي ورته پیدا شي خو سړی بیل دنه ډیر ډنګر دی مثلا نو یا وزن لاس نه ورکړي او په خپل امکان لري کم بود دی حتی کم بود دی مخکې موږ اشاره کوته کم بود دی وګړه دی ویتامین ای شو حتی مریض تشکوري ورزي کم بود دی ویتامین دی شو تاسو غواړئ بعض خلک چې موږ دلته راځي د سدایو کې ژوند کوي چې دوی کوغه کور مار نه لري مثلا دلته په غرونه کې د یو زیاتره خلک ته یو طرف د غرو کې دی او ته فیصدی د مار ډیر کم دی موږ کوشش وکړو په ورځ کې لږ د یو شل د مار د کم بوتي ویټامین دی او درد د عضلاتي چې مثلا د چاپ خو خوږي یا مثلا وایي چې مثلا زه په حاله یم کسالات یم او زه درد لرم بندونه د ما درد کوي امکان لري دا بعض امراض نه وي که کوم د دانه تاریخچه واخلو تاسو چې تجربه کوي امکان لري یو دوی مناسب خواړه څنګه منظم خواړه ویتامین دی پروتین دی مثلا کاربوهایدرات دی شحمیات دی لبنیات دی حبوبات دی دوی په منظم ډول یو دانه استفاده کوي او په زمن کې د دوی کور دسه ځای کې دی څنګه مار نه لري
خاکسار صاحب ویل چې تیار خواړه راځي فکر کوم چې کان صرف ته اشاره و وای دا څنګه دی
مننه سروان سي محترم کانسروا په انساني ټولنو کې یو ضرورت ده او متاسفانه په انسان کې خلک د پیشن په توګه استفاده کوي هغه شی چې په قطوی کې راځي هغه نوشابه چې په بستهبندي شوي نسبتا طبیعي شیانو ته د ارزښت ورکوي د امور په شکل دي نه استفاده کوي دا ډېر ما په نظر باندې یو بدبختي ده او باید خلکو دغه رویش تغیر شي نو کانسروا کوم تاریخچه وګورو انسانان په یو موسم کې لذت لاسرسی لري بلکې نه لري د لپاره کانسروا غیر مستسوی دی په دنیا په یو برخه کې یو شی تولیدي بلې برخه ته څنګه ورسول شي نو کانسروا کچېری طبيعي شی پیدا کیږي نو کانسروا ته باید اولویت ورنکړل شي او د کچې خپل کانسروا وي خپل مضر مواد لري چې دغه دی زای کېدونه مخنیوي کې او بیا د انسان معده او مجموعه کې ټول صحت ته مضر وي نو کانسروا په مجموعه کې یو ښه انتخاب نه ده باید څوک ډیر ارزښت ورنکړي او ډیر استفاده نکړي
لکه څنګه چې تاسو ویل دي مجبوریت لمخې اکثره خلک خوري خو یو بل شته هم باید ډیر سړی پام وکړي چې یو خډیر وای ونه خوري دا مش اوریدلې دي او بل دا وای چې دا تاریخ ډیر زیات مهمه ده نه پېژم چې تاریخ ته څومره دقت کیږي کله خپل وخت د وخت پیټیر شي تاریخ تیر شي بیانو په زهروم بدلې دي شي کسنګ
بالکل نو تاریخ ډیر مهم ده متأسفانه په افغانستان کې اکثر خلک د تاریخ او د شان نه ګوري د تولیداتو که یو مثال ورنه کوم جاپان یو هیواد د سیالتا دواندار بارانونه کې یو موسم دی ته مساید نه سیالتا دی سبزی یا د میوجاتو لپاره زمينه برابر وي چې دا وکړل سينو البته نو خلک مجبور او مکلف دي چې دنیا نور برخه کنسرواوي راوړي او د استفاده کوي یا تازه سبزیجات او میوجات نو البته استفاده کول نو ډېر لوړ قیمت تمامي نو ارسو کې نسی کولای زه زه رد سي البته خلک په دې ډول باندې خپل غذایی ضرورتونه رفقي افغانستان کې سوق د سي کار کې سي البته تازه رومیانو سربانجان پیدا کی یو د یورپ نه استفاده کی دا باید جدا مخنیوي وسی او خلک به جدي ونی
بله ډاکټر صاحب ځادران دوه اوریدونکو د قد او د وزن په ارتباط خبري وکړه لمړني چې له تهران زنګ وهلیو د ویل چې 130 سانتي متر قد لري او دیش کلنده او شپیت کیلو وزن لري او د دوم به کمیرو در پیاد به کمربانی څورت وایست
دا دوه کسور لک د دوی سوالونه مشابه و غیو د ایران نه او یو فکر کوم د افغانستان
نه
پورا بادي ماسک اندیس او د ایران تهران او یو سدای په خپل همدغه بادي ماسک اندیس سدای دغه سدای قد سم دی مثلا په خپل کوم د فرمول د همدغه نظر نه وګورو د دوی یو سلو اتیا قد دی سید قد نارمل دی یو سل او د دبلم سدای قد نارمل دی د دوی وزن کم دی د دوی وزن باید په دغه قد کې د اویانه تر اتیا پورې وي د اویا تر اتیا پورې د دوی وزن کم دی اوس د دوی وجود کې امکان لري کوم یا ابزرویشن یا جذب دوی صورت نمیسی یا مثلا دوی مونږ مخکې اشاره وکړه هغه بعد خواړه مثلا کوس د خارج نرازی مثلا کول ته دوی استفاده کوي کانسر دی کانسر وګوره هغه کانسر د مایت مونږ مثال ورکړه وګوره یو امکان لري څومره وخت تیر شوی که تازه مونږ کوشش کوو چې تازه خواړه تازه سبزیجات تازه مایع هر شی استفاده کو او دا د کمبود وزن کې اوس امکان لري دا تکلیف د معده به ولري تخریب د زخم د معده لوي یا اشتهای خلق خراب دی یا
د زین وای چې د زین خلک چې نه چاغي شي یا زیات چاغي شي د دې تروید غدي سره په ارتباط لري او کنه
او ورته د تایروید غدات دی هغه دوه مرزه دی تایروید هغه یو هایپر تایرویدیزم دی یو هایپو تایرویدیزم دی هایپو د داخلي دی هایپر بیرونی دی په هغه خلک چې د هایپر تایرویدیزم دی دوی وزن نکی علت چی شه دی دوی پرخوري کوي سید دم تاثیر لري دا غ فعالیت مثلا کله چې فعالیت وګره د غدې زیاتی یا کمی کې دم په وزن باندې ډیر رول لري چې دوی د وزن مثلا یو د وزن یو اشتهای خرابېږي هایپر تایرو یو هایپو تایرویدیزم چې دی دوی او خواړه یا اشتهای زیات دی وزن نیتی که دا حالتی باز اراز علایم دل او بیل دانه مثلا دامشته او په خپل امکان تکلیف د میده ولی انیمیا بوي او خلک دی وینه کم دی وګوره وینې کم دی په مرور د زمان باندې امکان لري سوی پخپله سوی ته غزې ته لاړ شي، وزن کم شي او بعض اعراض علائم نور په وجود کې پیدا شي. دوی کوشش وکړي هغه خپل وزن تقریبا د خو کبیل دانه کوم مرض نه لري، باید یو اگر ته دوی خودمون په وطن کې صدې د خلک دغه واسه قدرت نه لري چې هر شپه میشتې بعد خپل یو ټست وکړي، اقلا په کال کې یو ورو کې چې مثلا علاج د معلوم شي صدې چیشته وزن نه کی او تشخیص شي، او په زمن کې وزن د خپل د اتیانه تر او یو به کې تر اتیا په یو رسې زیاده نارمل دی.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب فریدون زادران، همدارس د امر روغتیا وزارت د تغذیه د برخې رئیس ډاکټر صاحب محمد وزیر حامد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.